کلمه نو وخت مو خیر افغانستان په وخت د برازیل لاس بجوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کیسه سم پام کړی خبرورته په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنری د هغو افغانانو لپاره چې قانوني ویزه نه لري د حکومت ورسینې ته د اندېښنې وړ بللې ده. د پاکستان حکومت دغه اندېښنو ته د فبروري 13 پورې وخت دغه افغانانو ته د 23 د فبروري 23 پورې وخت ورکړی چې اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پرېږدي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری وین قیصر خان افریدي بزنس ریکاردر ته وویل چې تمه کوي چې د اقدام به د افغان کډوالو د ژوند او د هغوی د ماشومانو د زده کړو لپاره سمدستي پایلې ولري. د روان کال پیل رئیس د پاکستان حکومت د پاکستان په ځینو ښارونو کې په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو، شړلو او کور په کور تلاشي پروسه ګړندۍ کړې ده. د خوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سونورو ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه دیو بیان په خبرول سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیونه ډالر مرستې به برخه په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو او بازګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسې ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د افغانستان او ایران تر د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولي او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړی ده. د ایران تهران ټایمز ورسپړې د مرکزی بانک دی وی اعلامیه په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکتاتورن بانک خار کې د سایبری امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په بانک کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالو مالي مرستو له اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبری امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند وایي چې طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند انا کیلی د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکټینګ کړي او د منځنیو پیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. پروسه خبرم ده چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون په بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خاطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د څلې مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه دی، خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی، خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د روغتیایي خدماتو چتر هیلت کلاسټر وایي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې چې کم 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېز کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لوړې وروسته د درې میاشتو لپاره د هغه مرستې بندې کړې چې متحده ایالتونو له بېوزلو هېوادونو سره کولې. په دې اړه
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمېر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړای دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهندون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثره شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین ته نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیې د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډې ته وه. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې هغه به د مې په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لاړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه دا هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې وکړې چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړي. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 28 د سو اروپایي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزمبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله نه راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولنګ وکړ خو د بیټنګ په لومړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلیدل. د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ چې د اومې ورځ خبرونه هم واورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونۍ لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د څلوریزو لپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي څلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډېر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو ده به هم د توپوهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي، خو د دوی لوبه به د مخکنۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.
اساسي او بشري حقوق. درندو
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نور غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي بحثونو څخه منع کړی دي، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خپرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړي دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. خو که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسي لکه افغانستان، زه درته ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضحه په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشت یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلمه فضل احمد انستن موري د بشري حقوقو په برخه کې چړني کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لسی او د څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښاری، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړی ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی لا ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رای درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د شوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د شوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان د وخت نه وخت واوریدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بلې زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر داده چې سیاسي بحثونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوژو مینځ دی او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخاجه د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو، هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندوي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپل ځانه څه پوره دي، یعنی هیڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي او د خلکو ته اجازه ورکوسي چې هغوی د خپل حق دپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولی سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، له بله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کېږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي یا په اداراتو کې بدلونونه راولي یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي یا بندیزونه پر لګوي یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني، دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مرتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي، که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کله هغه دي خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای. نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر داسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله په کا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپله په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی بحث وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوئ، آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه 40 کاله یا 50 کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، نو موږ خو نسو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده. یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په اواز ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربند دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي، دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ سول پیر سول نو کله چې موږ د چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټو یا نه ورکو طبعا خلک به راپورته کیږي خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې بولمبو ته لمنه وهل کیږي نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو سپونو کې به ولاړ وي نو زما فکر سره خدا نه دی په کار افغانستان نور جنگ نه غواړي افغانستان خلک نور سوله غواړي د افغانستان خلک نور امن غواړي د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن شي که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي تجربه لري پخایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي بیا خلکو ته وړاندې کړي دي دوی ته څه کول پکار دي دغه سي حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي لکه د خبرو کولو حق د بیان ازادي په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کیږي هغه کسان چې مسؤلیت یې ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي دوی ته څه کول پکار دي
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي دوی د هغوی غږ راپورته کړي او څه نا څه ناخوالې چې دي هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشت مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاته نسی او کله چې د هیواد کې دننه خبره کیږي نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی د توپک تر سوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي خپل خبره وکړی سي نو هغه خلک مجبور دي بهر میشت خلک نه دي مجبور هغوی کولای سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي
که په دې باندې خبرې وکړی تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي په ټولنیزو مسایلو وغږیږي هر څه چې وي څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري ازادي د خبرو لري
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو هر څومره فکر چې ورته کوو عمره سره لري کیږو دلته چې کم سیستم روان دي یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې ژوند کوم په دې بعد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک یعنی د دې معنی خدا ده یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ روژه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډیر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نشې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک داغه د خپل مذهبي امور یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه وایي
کله چې تاسو قانون مطالعه کوی څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته هر څوک کولی سي په خپله خواښه ژوند وکړي په خپله خواښه خبرې وکړي څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالوېدلې ده دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم ځینې خبرې اورم ځینې دغه کوم دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه دغه په باره کې فکر کوو څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه په اصطلاح اندېښنې لا ورسره زیاتېږي نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي خدای تعالی دې وکړي چې د ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي د جنگ او پراتلونکي کې د داسې یو بدې پېښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي خو دا وایي چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري، او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیرو جزو جزو شیانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی. د هغه ملاتړي که بندګان وي، خدای خو دی، خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندګان نه واوسي خدای خو دی؟ نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وغږېږي. که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي، او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وایي څوک څه وایي.
قانون څومره مهم ده په یوه ټولنه کې چې قانون وضع کېږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کېږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو، هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولی شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپلې ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم یې پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې د طالبان حکومت د نه مراد کوي، نور حقونه خو لابخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو بلاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدرۍ کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي، پر سر سر مو وهي، تر څو موږ یو بل سره ونه زغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډله یي چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بېده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي هم خوار وزار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در به در وي، بس دغه بیا د دې میشن او فلان یې. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي، او یو بل سره وزغمي، او د هیواد د ښه والي لپاره، د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوې. تربیه فرض کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه، زه سید شینوارم، او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسره راغلم. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیزو چارو لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي له وداسي مسلمان نولس کلن زلمین هم خبرې کې چې په څلور سوو ژبو یې عبور حاصل کړي خو طالبانو بیا افغانستان کې د ښوونځیو هلکانو ته امر کړی چې پګړې به خامخا وهي او ګیرې به اوږدي نورې ډېرې خبرې هم درته لرم خو لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې ډیر ځای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې ملا برادر وایي د خلکو ماورې اختلاف مترمند نشته تاسو موینئ
یو عمدل عامل دا دی چې ملا هیبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دا یې له پامه غورځولي دي
نه غواړو چې نور افغانستان ناخوانو ته وګرځي نه غواړو چې نور افغانان دربدر شي نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نه غواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعده شي نه غواړو چې بیا مو افغانان وروڼه مهاجرتونو ته اړ شي خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه
اطاعت او احترام اصل د اسلامی امارات ارداتی اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وای انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي
طالب به هیڅ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پښتون ما نمی کنه نمایندگی از قندهار نمی کنه چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه‌ها واقعا غیر قابل باور است
احمد مسعود ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او که هغه کسان ځان سره ودرول چی هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزموده را آزمودن خطا است
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړي معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړۍ مراتبولو امرونه کړي خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي
خو کثیر ته فکر وته ونی شي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سپم دی فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفی پایلې هم لري منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي
دا سره کې چې لاباس تنگزی او سراج الدین حقانی ورسته دوبه ته دی بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعی د وټل اوازی ګرمې شوې دي بل خو د طالبانو یو سرچینه آزادۍ رادیو ته وایي د طالبانو مشر په نایلان شوی ډول خپل ټول پخوانی معاونیتونه او رهبری شورا لمنځه وړي دا اوس نو وړي د طالبانو مطلق اعلان مشر دی دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي د کویټې د وخت رهبری شورا نشته اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي نو ټول هغه کسان تر همغه سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوی دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکری اختلافات پخوانی دي خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېنی یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغو اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپامه غورځولی دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړو چې تر اوسه هملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسي خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی په کې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیع الله مجاهد د سراج الدین افغاني په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و، خو هغه لا هم په دوبۍ
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهم چوکۍ د قندار د لهم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی د تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهم چوکۍ، او د سراج د لهم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهم چوکۍ د دوی ترمنځ د اختلافات او بل امداسه د بهرنیانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفه سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی په یوه چې کنړیوالو سره مونږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ځکه کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی دی، د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي هغه حرکاتو باندې هم د دوی ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویست او سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي و چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په بیان ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمېر غړو ان سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوه. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بله ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر، یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند با اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکند، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستند، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردند، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و اونوی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان.
بلخواه ده وحدت گوند مشر محمد محقق بیاده طالبان اختلافات و تا بیشاره ویلی سراج الدین حقانی و ملا برادر که اختیار لخبل حکومت خفاوینو کولیشی ده بیانه لپروسی سر یوزیشی. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد بیاده غسی ناسی ناکامی بللی او پر پخوانه او سیاسونوی یو وار بیا غک کرده چه افغانستان تستانشی زکر ده پا وینان نریوال پویگی افغانستان که او پا وره نظام راغل او ده مخالفان ملاتاری نکی. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې دي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې رایوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستی غونډې د اعلامیه لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی که قانون په حاکمیت باندې دیات پاو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي، د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دې دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نه ځان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان یې ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان یې څنګ ته ودرول چې ولس ته امتحان ورکړی او د هماغو د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونکړو، د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم سره ناپاک ښکار کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. په لخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو او نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې درېو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډېرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نه سي کولی چې د هېواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش چې مهربانی د هغه اصلاحات پر بنسټ کوي چې دی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپل معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستل دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیات کړی دی.
دروازداري په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمېر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمېر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریک کمه اشاره وته وکمه، په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنې د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ لپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورټ کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 45% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی و، هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنیو 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري، دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه کده گاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېر ستونزمن شوي دي را باندې بندیږي وخت نا وخت کم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده هغه هوایي دالیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي تعارفې لوړې شي تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعارفې لوړوي نه یوازې دا چې لوړوي بیخي ډېرې لوړوي بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې په کار دي نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي دا روباټ چې د څو کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو ودانیزو چارو فضایي تحقیقاتو د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نور ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل سپرې رنګول او نورې چارې هم کولی شي وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسرونه کامرې او اپریټرونه هم لري که دا روباټ نور هم غني شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري او افغانستان کې کسام سکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرې نه خودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسی الفبا ورزده کوله خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسی تر ډېره زده کړه د محمود پلاروی له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل محمود په اته کرنې کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ په 12 کرنې کې په 400 ژبو په هواه ترلاسه کړ حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په محل عربي هسپانوي فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې هغه په 14 کلنې کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2013 کال پورې میانمار کمبوډیا تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی پام دې سره د نن ورځې مورز عمران غړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل و مورز مهیره و
ما ورځ دا ونې مهم او پیښه تا کتل
منگی دیدی ودی تناسک Gul gul gul